په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنریم او تاسو ته د مشال ریډیو په ساته خبري خبرونه کړکړي ویم. په خبرونه کې به اوره په کوټه کې به میچو دنې سلور تنه وجلی او 15 سلويخ ټپيان کړی دي. په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې 14 تنه وجل شوې دي. او د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي دي سیمه کې د قراری لپاره د امریکا، پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ښه کېدل ضروري دي. د غټول لپاره نمبر ته وړاندې کوو خړومبې ورزو مجید بابر ته چې د دې خبرونه وو.
اول د مشال د خبرونو سرټکی د بلوچستان د کوټې ښار په سمنګلی روډ د بلوچستان آی ټی پوهنتون د زده کوونکو یو بس سره بمي چاودنه شوې ده چې پکې 4 زده کوونکي وژل شوي او 15 سلويخ تنه ژوبل شوي دي. په کراچۍ ښار کې د تشدد په پیښو کې په تیر یو شواروس کې 14 کسان وژل شوي دي. په جنوبي وزیرستان کې استخباراتي چارواکي وایي چې پرون د پاکستاني پوځ جنگي الوتکو په یاد شوې سیمه کې د وسلوالو طالبانو په دوو پټنځایونو بمباري کړې ده چې له امله یې 9 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. د بلوچستان د کوټې ښار په سمنګلی روډ د بلوچستان آی ټی پوهنتون د زده کوونکو یو بس سره بمي چاودنه شوې ده چې پکې 4 زده کوونکي وژل شوي او د 15 سلويخ تنه زیات ژوبل شوي دي. د کوټې ښار د پولیسو مشر میر زبیر د دې پیښې تفصیل سپدې ټکو بیان کړو.
تر دې دمه چې کوم اطلاعات راغلي له هغو دغه درک لګیږي او بل د چاودنې ځای دا څرګندوي چې دلته یو ګاډۍ موجوده وه او له دغو شواهدو داسې معلومیږي چې دا د ریموټ کنټرول بمی چاودنه وه.
د مشال خبریال وایي چې جوبل کسانو کې د پوهنتون جنکي زده کوونکي هم شامل دي او د کوټې د روغتون د ډاکټرانو لخلوې زیاتوي چې د جوبل کسانو کې د ځینو حالت مرګونه دي. تر دا مهال د دې پیښې پړه کوم وسلوالې ډلې پر غاړه نه دا اخیستې. په کراچۍ ښار کې د تشدد په پیښو کې په تیر یو شواروس کې 14 کسان وژل شوي دي. د سند صوبې د پولیسو مشر ویلي پولیسو ته یې په ښار کې د شرخوخو د لیدو سره سم په ګولې د ویشتو حکم ورکړی دی. د اتوار په ماښام خبري غونډې ته په وینا کې د سند صوبې قائم مقام اډیشنل آی جی غلام شبیر شیخ وویل
متاثر سیمو کې منگ خپل سرتیری کې نیولی او کومه بده پیخه مخې ته راځي نو هغوی ته د شرخوخو د لیدو سره سم په ګولیو د ویشتو واک ورکړل شوی دی. کومو سوداګرو سره چې وسله شته هغوی هم په خپله دفاع کې کولی شي قلنګ اخیستونکي په ګولۍ وولي.
په یاد شوي ښار کې د 1300 کلونو راهیسې د تشدد په پیښو کې په زرګونو خلک وژل شوي دي. په جنوبي وزیرستان کې استخباراتي چارواکي وایي چې پرون د پاکستاني پوځ جنگي الوتکو د یادې شوې سیمې په نشپا سیمه کې د وسلوالو طالبانو په دوو پټنځایونو بمباري کړې ده چې له امله یې 9 مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. تر دا مهال په دې اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان، افغانستان او امریکې ترمنځ د باور فضا جوړېدل د وخت ضرورت دی. هغه زیاته کړه
خاص کر افغانستان، پاکستان او امریکه چه دی اعتماد بحالی دشتگر بچه کم دی کمزوری دی خلاب بکاروی آسانه چه کل زمون پا منس که اعتماد نیو خلیج وی دشتگر بچه کم دی نو مضبوطی گی او دی بداس اقدامات کی او موجوده صورتحال داس دی چه آغی که زمون گا اعتماد که نورم خلیج را غلی زکا چه کمی دشتگر دی که مطلع چه زافه شویده خمونگ لپکار دی چه مونگا و یری گنا او دا دی چه تک تک کمی تکانی دی آغا والغوار دی خلاف کاروی کل غوار.
د میا افتخار دا بیان په داسې حال کې رامنځته شوی دی چې د 1300 راهیسي په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د استخباراتي ادارې چارواکي وایي چې په پاکستان کې میشتې وسلوالې ډلې د افغانستان تر څنګ اوس هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو امنیتي وضع هم خرابه کړي. د ملي امنیت د ادارې یو ویان د اتوار په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې دوی داسې کس نیولې چې له تاجکستان څخه یې کسان پاکستان ته بیول څو د ترهګرۍ روزنه ترلاسه کړي او بیا ورانکارۍ ته یې وهڅوي. د دې تر څنګ د ملي امنیت اداره وایي چې وسلوالو مخالفینو په کابل کې د آسیا د زړه د سیمه ییز کانفرنس کې د اخلال هڅه هم کوله چې مخه یې نیول شوې. په مصر کې د ازادۍ او انصاف ګوند چې د اخوان المسلمین سیاسي برخه ده ویلي دي چې د خالي او اتوار په ورځ ترسره شوي د ولسمشرۍ ټاکنو کې د دوی امیدوار محمد مرسي بریالي شوی دی. دغه اعلان نن سهار د انصاف او ازادۍ ګوند په خپل ټویټر کړی دی. اخوان المسلمین په خپله ویبپاڼه ویلي دي چې محمد مرسي د مصر لومړی منتخب ولسمشر دی. غیر سرکاري نتیجې ښایي چې په 95% پولینګ سټېشنونو کې د ووټونو د شمېرې تر مخه محمد مرسي 52% ووټونه ترلاسه کړي دي. د هغه مخالف امیدوار پخوانی وزیر اعظم ته 80% ووټونه ملو شوي دي. د دغه هیواد د انتخاباتو د ادارې چارواکي وایي چې د دې ټاکنو د سرکاري نتیجو اعلان به د روانې میاشتې په 27 نېټه کوي. د راپورونو له مخه پرون د عراق په شمالي برخه کې د سړک د غاړې یوې بمې چاودنې یو امنیتي ټیکهدار وژلې او دوه نور کسان یې ژوبل کړي دي. پولیس وایي دا چاودنه هغه مهال وشوه کله چې د دوو ګاډو په یو قافله په کرکوک ښار کې روانه وه. وژل شوي او ژوبل کسان عراقیان دي چې د یوې ترکی تعمیراتي کمپنۍ سره د امنیت ساتلو دنده ترسره کوله. بلخوا په دغه هیواد کې په بېلابېلو پیښو کې لږ تر لږه 4 نور کسان هم وژل شوي دي. تېره ورځ هم د عراق په بغداد کې په دوو موټري بمې چاودنو کې ډېر شیعه زیارت کوونکي وجل شوي ول او د تیر چهارشنبې په ورځ د بریدونو یوې لړۍ په دغه هیواد کې 70 کسان وجلي وو. د شام د بشري حقوقو کارکونکو وایي پرون د دغه هیواد په هومس خار یو وار بیا د بشار الاسد د رژیم ځواکونو حمله وکړه. په برتانیا کې میشت شام د بشري حقوقو د سار ډلې ویلي چې د هومس لخاره باید شوخوا زر کورنۍ وستل شي. دغه سارون کې ډلې د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې چې په هومس خار کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د مداخلت وکړي. د شام د اپوزیشن ملي شورا په هومس خار کې د دوامدار وژنو په اړه خبرداری ورکړې او ویلي دي چې دا خار شوخوا 1.5 زر رژیم پلوه ملیشو محاصره کړی دی. او وروسته خبر ده چې د فرانس د انتخاباتو سیډنیز انسټیټیوټ ویلي دي چې په پرونیو پارلماني انتخاباتو کې سوشلستانو د پارلمان اکثره څوکۍ ګټلې دي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیدونه ورده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم ورده شي. په کوټه کې د آی ټی یونیورسيټي د زده کوونکو په بس بمی برید شوې ده.
درې مړې د لیرا وړې دي او 45 زخمیان یې راوړې دي. په هغه کې شپې سیریس وي. په دغه کې کوښنیان هم دي، انجن هم دي، راګیران هم دي.
په تیر یو شواروست کې په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې 14 تنه وژل شوې دي. د پولیسو یو چارواکي وایي
اور واقعہ سامنے آوا شوٹ اپ کل اگر اصلا
یہ وای متاثر سیمو کې من خپل سرتيري کې نیولی هغه ایت د شرخوخو د لیدو سره سم په ګولیو د وشتو واک ورکړل شوې ده.
د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي دي سیمه کې د قراری لپاره د پاکستان، افغانستان او امریکای ترمنز د اړیکو خکېدل ضروری دي.
خاص کر افغانستان، پاکستان او امریکا چې د اعتماد بحالي د شتګر بچ کم نه کمزوري د خلاف کاروي اسانه.
د پاکستان افغانستان سیمه اونلاین نور راپور نه هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. راځم ګډون بیا پورته. نن سهار د بلوچستان په کوټه کې په ریموټ کنټرول بمی چودره کې 4 کسان وژل شوي او تر 45 پورې ټپیان دي. پولیس زیاتوي د آی ټی پوهنتون بس هغه وخت په نخ کړی شو کله چې د پیخې لزای سره د کله چې د پیخې د ځای سره تیرېدو. تفصیل د کوټینا نیاز مسخیل په دغه راپور کې راکې.
د کوټي سیول روختون یو مصر ډاکټر محمد جعفر مشال سره د خبرو پر مهال د وژلسو او ټپیانو په اړه وویل
درې مړې د لیرا وړې دي او 45 زخمیان یې راوړې دي. په هغه کې شپې سیریس وي. په دغه کې کوښنیان هم دي، انجن هم دي، راګیران هم دي.
د کوټي د پولیسو مصر سی سی پی او میر زبیر خبریالانو ته وویل چې د چودنې هدف د پوهنتون بس معلومیږي.
اب تک جو اطلاعات ملی ہیں ان سے
تر دې دمه چې کوم اطلاعات راغلي له هغه دغه درک لګیږي او بل د چودنې ځای دا سرګندوي چې دلته یو ګاډی موجود و او له دغه شواهدو داس معلومیږي چې دا د ریموټ کنټرول بمی چودنه و.
ریموټ کنټرول کا دھماکہ.
هلته یو ټپیز د کونکي محمد فیصل د پیشي په اړه وویل
یونیورسيټي کې بس آگے جاړی
د پوهنتون بس روانو چې 14 وسو له هغه ورسته درک نه راټولګی دی چې څه وسو. اوس په ځان پوسوم چې روختون ته راوړم. پولیس وایي په سیمه کې د زده کوونکو بس په نښه کونې دا لومړۍ پیښه ده. دوی زیاتوي له پلټنو وروسته به د پیښې نور جزئیات ورکړي. هلته تر دې دمه نه ده معلومه سوې چې د پیښې تر شا د چا لاس دی او نه بیا په خپله کومې ډلې د پیښې پړه په غاړه اخیستې. نیاز موساخیل، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
کراچی ښار کې د تشدد په پیښو کې تیر یو شواروس کې شپاړس کسان وژل شوي دي. د سند صوبې د پولیسو مشر ویلي ښار کې د شرخوخو د لیدو سرسم په ګولۍ د ویشتو حکم ورکړی دی. تفصیل ظفر کریمی راکوي.
د اتوار په ماښام کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې د سند صوبې قائم مقام اډیشنل آی جی غلام شبیر شیخ ویلي دي چې یوازې د اتوار په ورځ دا خوډب په پیښو کې د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې دیارلس کسان وژل شوي دي. د هغه په خبره وژل شوو کسانو کې پنځه کسان د هدفي وژنو ښکار شوي، د پنځه کسانو پیژندګلوي نه ده شوې او پاتې نور د شخصي دښمنیو له کبله په نښه شوي دي. هغه زیاته کړه د ښار هغه برخې چې د تشدد پیښې رامنځته کیږي او یا هم هغه سیمې چرته چې د سوداګرو څخه قلنګونه اخیستل کیږي، هلته په ساده جامو کې پولیس سرتیری ځای په ځای شوي او د ترهګرو او قلنګ اخیستونکو د لیدو سره سم په ګولۍ د ویشتو واک ورته ورکړل شوی دی.
ان علاقو میں ہم سر کپڑ میں بندے بٹھا دیں گے اور واقعہ سامنے آوا شوٹ کل. اگر اسلحہ
دی وای متاثر سیمو کی من خپل سر تیری کینے ولی او کوکما بد پیخه مخ تراجی نو هغوی ته د شرخو خو د لیدو سره سم په ګولیو د وشتو واک ورکړل شوی دی. کوم سوداګرو سره چې وسله شته هغوی هم په خپل دفاع کې کولای شي قلنګ خښتون کې په ګولۍ وولي او هغه سوداګر چې وسله ورسره نشته هغوی ته به د وسلې اجازت نامې ورکوو. نوموړي زیاته کړه هغه عناصر چې د یوې پیښې وروستو هنګامې او بلوې کوي د هغوی سره به هم یاد سلوک کولای شي. پولیس مشر غلام شبیر شیخ زیاته کړه هغه به په دې لړ کې د هیڅ یو سیاسي ګوند فشار ونه مني او باوري دی چې پولیسو ته د ورکړل شوي واک سره به د کراچۍ په ښار کې د جرمونو کچه راکمه شي. پولیسو ته د یاد شوي واک ورکول کېدو وروسته هم د ښار په ګلستان جوهر، نوی کراچۍ او اورنګ ټاون په سیمو کې د تشدد پیښې رامنځته شوي دي چې د ژغورنې د ادارو په وینا د اتوار او ګل په منځنۍ شپه پکې درې کسان وژل شوي دي او په دې توګه تیر یو شواروز کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د وژل شوو کسانو شمېره شپاړسو ته لوړه شوې ده. د یادونې وړ ده چې د کراچۍ په ښار کې د تیرې یوې اوږدې مودې راهسې د تاوتریخوالي سلسله روانه ده. د تاوتریخوالي په دې پیښو کې زیاتره وخت د سیاسي او مذهبي ګوندونو د پلویانو ترڅنګ عام خلک هم په نښه کیږي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال رادیو.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو زیرمه افتخار حسین ویلی دی سیمه کې د قراری لپاره د پاکستان او پاکستان، افغانستان او امریکې شریکی هڅې پکار دي. میا افتخار حسین پرون د کوستان نه پر واپسې باندې په پیښور کې د میډیا د غړو سره خبرې کولې. په دغه اړه نورحال خالد خان خشګی راکړي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین ویلی دی چې تر څو پورې پاکستان، افغانستان او امریکا په خپل منځ کې د ترهګرۍ په ضد د اعتماد فضا نوې جوړه کړې، په سیمه کې ترهګرۍ په مکمل توګه نشي ختمېدی. په قبایلي سیمو او پختونخوا کې د ترهګرۍ تازه لړې په هکله د یوې پوښتنې په ځواب کې میا افتخار حسین وویل چې د پاکستان او امریکې په منځ کې د بد اعتمادۍ په وجه ترهګرۍ په ضد جنگ اغیزمن کیږي او پکار ده چې د پاکستان امنیتی ځواکونه قبایلی سیمو کې د ترهګرو پټ ځایونه نیغ په نیغه په نښه کړي او د دوی خلاف مؤثر عملیات وکړي.
خاص کر افغانستان، پاکستان او امریکا چې د اعتماد بحالي د شتګر بچ کم دی کمزوري د دوی خلاف به کاروي اسانه. چې کله زمونږ په منځ کې اعتماد نیو خلیج وي د شتګر بچ کم دی نو مضبوطیږي او دوی به داسې اقدامات کوي او موجوده صورتحال داسې دی چې هغې کې زمونږ اعتماد کې نور هم خلیج راغلی، ځکه چې کم د شتګر دی کې مطلب چې اضافه شوې ده. خو مونږ له پکار دی چې مونږ به یری ګناه او د دوی چې ټیک ټیک کمې ټکانې دي هغه وال غواړي دوی خلاف کاروي کول غواړي.
د تورخم د لارې د ناټو سپلای لاین په ځای کولو په هکله د پښتونخوا د اطلاعات وزیر وویل چې پاکستان له پکار دی چې نړۍ قانونو او هیوادونو نه ځان جدا نکړي او د ناټو د سپلی په حواله د قانوني اسمبلی قرارداد په رڼا کې فیصله وکړي.
زمونږ د بین الاقوامي برادرانو مونږ ته په هیڅ قیمت کټ کېدل نه دي پکار. ملک چې کوم دی سولیشن ته تلل نه دي پکار. خو د نیټو سپلی د قومي اسمبلی د قرارداد په رڼا کې چې کوم دی فیصله پکار.
می اختیار حسین چې د پښتونخوا د حکومت د نور لوړپوړو چارواکو سره د کوهستان هغه کلي ته تللی و چېرته چې په یو ویډیو کې ښودلې شوې زنانو د مرګ په هکله بیانونه راځي. وایي چې دوی یو ځل بیا هغه زنانو او د هغوی خپلوانو سره لیدل وکړل او د دوی حکومت سپریم کورټ ته باور ورکوي چې هغه ټولې زنانه ژوندۍ دي د کوم په هکله چې د مرګ خبرونه خپرېږي.
لهذا د دې شواهدو مطابق چې یو دی دا ویډیو چې جرګه شوې ده جرګه نه ده شوې. بیا دې دا ویډیو چې فتوا جاری شوې فتوا نه وه جاري. هغه مولا نه پخپله موجود جاوید هغه پخپله دا خبر وکړه. کدي دا خبر وکړه چې مونږ ته پته نشته جینکۍ پخپله پیش شوې د جینکو مور پلار پیش شو د هغې متره خویندې پیش شوې. هغې په تصویرونو کې چې کوم تصویرونه په ویډیو راغلي هغې په څلور واړه جینکۍ یو هم غلطه نه شوه. ټیک یو یو تصویر هم خو بیا بیا پکې ځان هم خو
د ویل وړ ده چې د پاکستان ستر عدالت د دغې پیښې سو موټو نوټس اخیستې دي او د دې میاشتې په شلمه نیټه یې خیبر پښتونخوا لور پول چارواکي او دغه پیښې سره تړلي زنانه او د هغوی خپلوان عدالت ته راغوښتي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرونکي.
د افغانستان د استخباراتو ځینې چارواکي وایي چې پاکستان کې میش وسلوال ټولګي نه یوازې په افغانستان کې بلکې په منځنۍ ایشیا کې هم د بېقرارۍ لپاره کار کوي. په دغه اړه تفصیل د کابل نه حمید مومند راکوي.
د افغان استخباراتي مامورینو له ویناو داسې ښکاري چې په پاکستان کې میشته وسله والې ډلې نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو د نام نه کولو هڅې هم کوي. د ملي امنیت د ادارې وان شفیق الله طاهری وویل چې د دوی ځواکونو وسوس په بدخشان کې او تاجک وګړي د روانکارۍ فعالیتونو په تړاو نیولی دی. خاقلی طاهری چې د یکشنبه په ورځ یوې خبرې غونډې ته وینا کوله د دې نیول شوي تاجک وګړي د اقرار پر بنسټ وویل چې همدا اوس یو شمېر تاجک وګړي د پاکستان په مذهبي کمپونو کې د ترهګرۍ روزنه ترلاسه کوي. دی وایي د پاکستان د پښتونخوا ایالت په وزیرستان او بیرانشاه کې میشتې تروریستي ډلې او په تېره بیا د القاعده او سراج الدین حقاني ډلې غواړي چې د تاجکي او ازبکستاني طالبانو په وسیله په تاجکستان کې خپل تروریستي او تخریبي فعالیتونه زیات کړي. په دې مرکز کې د تاجکستان شاوخوا 500 وګړو د پاکستاني او تاجکي استادانو او وسلوالو لخوا تر روزنې لاندې وو. خاغلی طاهری وویل چې دغه تاجک وګړي اصولي دن نومیږي او له دنه دوه جالي تذکرې او د پاکستان یو شناختي کارډ هم ترلاسه شوی دی. د هیواد په شمال کې دا تاجک وګړي په داسې حال کې نیول شوی چې همدا اوس په دغو سیمو کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د وسلوالو د پټو فعالیتونو رپورټونه ورکول کېږي. دغه وسلوال تر ډېره ویل کېږي چې د طاهری الداش له ډلې سره تړلي خلک دي چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې روزل شوی او نه یوازې په افغانستان کې بلکې د منځنۍ اسیا په ځینو هیوادونو کې هم فعالیت کوي. د ملي امنیت وایندا هم وویل چې له دغه تاجکستاني وګړي سربیره دوی په کابل کې دوه پاکستانیان او نه افغانان د ځان وژونکو حملو د پلانولو په تړاو نیولې دي. د معلوماتو له مخې دغو کسانو د حقاني شبکې او طالبانو په لارښوونه غوښتل چې په کابل کې ځان وژونکو حملې وکړي او د اسیا د زړه سیمیز کانفرنس مختل کړي.
دښمن په نهایت تیاری او ترتیبات گرفته بود.
دی وایي دښمن زیات تیاری نیولې و سو دا اجازه ورنکړي چې د کانفرنس په افغانستان کې جوړ شي او که جوړ هم شي نو باید په هره بیه چې ممکن وي د کابل امنیتي وضع خراب شي سو ځان ته یو تبلیغاتي دستاویز جوړ کړي. په خوښۍ سره چې د افغانستان امنیتي ځواکونو شپه ورځ په پوره صداقت سره هڅه وکړه او په کابل ښار کې امنیت ټینګ کړلو. تر دې مخکې افغان حکومت او کتونکو سوسوارې خبرداري ورکړې او تر هغو چې په پاکستان کې میشته وسله والې ډلې ونه ځپلې شي افغانستان او سیمې ته ورپېښ امنیتي ګواښونه له منځه نه شي تللی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو
تا تر
په 2 منټه د پاسا 4 بجو.
رویټرز خبر ایجنس په راپور کې لیکلي دي چې طالبانو په افغانستان کې د هندوستان د کردار ستاینه کړې ده. دغه راپور مهمه برخه د پرخنده وزیر نور
رویټرز خبری ایجنسی لیکي په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د دغه هیواد سره د هند رویې ستاینه کړې او ویلي دي قسم امریکا هند ته په افغانستان کې د دوی سره د مرستې غوښتنه کړې، خو هند په افغانستان کې د زیات رول لوبولو نه ډډه کړې. طالبانو دا هم ویلي دوی به خپل خاوره د یو بل ملک خلاف استعمالولو ته کله هم پرې نږ دي. رویټرز لیکي په افغانستان کې طالبان چې د پاکستان سره اوږدې او ژورې اړیکې لري، اوس د دغه هیواد د روایتي حریف هند لپاره یوه نرمه رویه ښایي. د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې خبرې په تیر وخت کې پیل شوې وې او له دغې لپاره دواړه خواوې په قطر کې د یو دفتر په پرانیستلو هم راضي شوې وې، خو دغه خبرې په موجوده وخت کې درېدلې دي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پانیټا هند ته په خپل وروستي سفر کې په دې خبره زور راوړی و چې باید هند په افغانستان کې یو زیات فعال رول ولوبوي. اوس چې کله د 2014 کال تر پای پورې به د دغه هیواد نړیوال ځواکونه اوزي، طالبان وایي پانیټا د هند په راضي کولو کې پاتې راغلی دی. رویټرز لیکي وسلوالو طالبانو په خپلې انګریزي ویبپاڼه کې لیکلي لیون پانیټا په هند کې درې ورځې تیرې کړې او غوښتل یې چې د افغانستان بوج اوس د خپلو اوږو لرې کړي او په هندي ځواکونه یې ورواچوي او دا شان د افغانستانه اوزي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رویټرز خبري اجانس ته بیا وایي هند امریکا ته داسې هیڅ یقین دهاني ورنکړه چې دې نه دا ثابتېږي هند په حقایقو پوهېږي. په تیرو وختونو کې هندوستان یو په هغه هیوادونو کې دی چې د افغانستان سره یې زیاتې مرستې کړې. د افغانستان د پارلمان د ودانۍ او دا شان په دغه هیواد کې د سړکونو په جوړولو هندوستان سناسه $2 ارب مصرف کړي دي، خو دغه هیواد د افغانستان د امنیت خوندي کولو ته بیا هغه سې پام نه دی کړی، که څه هم یې د افغانستان امنیتي ځواکونو افسرانو ته په هند کې روزنه ورکړې ده. طالبان وایي هند په دغې سیمې کې یو لوی هیواد دی او د افغانستان په اړه پوره معلومات لري، ځکه چې په تاریخ کې دواړه هیوادونه یو بل ډېر ښه پېژني او زیاتوي. دغه هیواد د افغانانو د کلتور، تاریخ او د ازادۍ لپاره د مینې نه ښه خبر دی او دوی به کله هم دا ونه غواړي خپل هیواد یوازې د امریکا په خاطر د افغانستان په شخړه کې راګیر کړي. رویټرز لیکي په دغه سیمه کې پاکستان بیا د افغان طالبانو او نورو اورپکو ډلو سره روایتي اړیکې لري، خو اسلام آباد داسې تورونه ردوي چې ګنې دوی دغه ترهګر ډلې استعمالوي. د هند یوې استخباراتي ادارې پخوانی مشر وکرم سود وایي د طالبانو دا بیان هند ته یو خبرداری ورکول دي او زیاتوي دوی غواړي هند ته دا هم ووایي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو وتلو وروسته څه غلط کار ونه کړي.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی دیرے کڑی
دا ہوئی دا ژوند او دا فنی دنیا سختاسو خبریری
دا مشال ریڈیو پنوی زانگڑی پروگرام سروے کی
دا ہر جمعہ پورز پا پاوکم یولس بجے
او دا خالی پورز دا ماس پخین درینی میں بجے
دا مشال ریڈیو پخبرونه
د خوراک نړیوال ادارې ورلد فوډ پروګرام د قبایلی سیمو په شپږو ایجنسو کې فوډ فار ورک، یعنی کار د کار په بدل کې خوراک ورکولو پروګرام شروع کړی دی. دغه پروګرام په اړه نور تفصیل د اسلام آباد احمد الله راکې.
د خوراک نړیوالې ادارې ورلد فوډ پروګرام په فاټا کې د ترهګرۍ نه متاثر شوي خلکو د دوباره بحالۍ لپاره فوډ فار ورک، یعنی کار په بدل کې خوراک ورکولو پروګرام شروع کړی دی. د ډبلیو ایف پی د بیانیې تر مخه د فاټا په شپږ ایجنسو چې پکې باجوړ ایجنسی، مومن ایجنسی، خیبر ایجنسی، اورکزی ایجنسی، کورما ایجنسی او جنوبی وزیرستان شامل دي، په درش تحصیلونو کې دا پروګرام شروع کړی شوی دی چې مقصد یې نه صرف غریب خلکو ته خوراکي مواد ورکول دي، بلکې دا خلک د خپل ودان ودانی په کارونو کې هم پوره برخه واخلي. په خیبر پختونخوا او فاټا کې د ډبلیو ایف پی مشر نعمت الله مشال ریډیو ته د پروګرام په حق لوایي،
دا پروګرام چې موږ د بهالای کم چلو دا باقاعده د حکومت په تعاون سره موږ چلو. یو پروګرام په دې کې داري د کار په بدله کې موږ خوراک ورکو خلکو ته. د دې بنیادی مقصد دا دی چې یاره دا کم اورانه شوی دی په دې 1300 کالو کې په فاټا کې کوم علاقو کې لږ ډیر امن راغو او دا خلک واپس روان دي. نو هغه رونه خويندې د خپل اوران شوی پټي، دا اوران شوی لاري، دا اوران شوی کوسي، دا اوران شوی لختي سچوي د دغه بهاله د پرکارو کې.
د پروګرام نه کم خلک استفاده کولای شي او د لپاره څه شرطونه یې خوده شوی دي. کله چې دا پښتنه موږ د ډبلیو ایف پی د دې پروګرام تکنیکی ماهر خالد رسول نه وکړه، نو د هغوی وینا دا
یو کیر نه یو کس حساب خوستای شي، بل دا چې هغه کس چې هغه شپږ میاشتې ریټرن پکیج خولي نو هغه سړی بیا په چار په بدله شي خرو په پروګرام شي حساب شي وغوستای، بل دا چې د هغه مزکه او تکناله ناکامای او هغه کسون چې سرکوري ملازم وي یا وزره نه زیاته تنخای نو اسړای حساب شي په شو غوستای. یو بل اهم شاید هغه د چمیر انتهایی مستحق خالق چي لکه به واشځي نه ته میر مفت خرو کوي.
کله چې مشال ریډیو د ډبلیو ایف پی پروګرام افیسر عاصم جمال نه تاسو کړو چې څوک په دې شرایطو پوره نه وي او بیا هم د پروګرام نه استفاده کوي، نو دا سو خلکو مخنیوي څنګه کوي؟
دې سلسله کې مونږ د زراعت محکمې سره یو مفاهمت باندې دستخط کړی دی او د زراعت محکمه چې کم ده نو په دې ټول فاټ ایجنسیانو کې هغه د دې پروګرام د چلولو ذمہ‌وار دي. ورسره ورسره د هر ایجنسی پولیټیکلې چې کم ده نو دا غوي سره هم مونږ وخت په وخت باندې خبرې اترې کوو او دا شرایط مونږه هغه ته واضح کوو چې څنګه دا غوي د خلکو سره رابطي کیږي. نو دا غوي په ذریعہ باندې هغه خلک چې څوک حقدار نه دي او شاملېدل غواړي نو هغه خبر شي او د پولیټیکلې په ذریعہ باندې هغه ته د خبرو پته ولګي چې هغه حقدار نه دي نو هغه مطمئن شي.
د ډبلیو ایف پی په بیانیه کې زیاته کړې شوې ده چې کار په بدل کې خوراک ورکولو د پروګرام کې به هر یو کس په میاشت کې لس نه تر 15 ورځې پورې کار کوي او په بدل کې به ورته د پوره میاشتې راشن ورکولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا، ولې خپه ناستې؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونه رانه تېره شوه.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت تېر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام، دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها، نو هم دا اوس زم چې د انټرنیټ لاره د مشال راډیو خبرونه واوري.
هو، ورشه.
په بلوچستان کې پښتون ملت پاله ګوند امین اشتل پټۍ د امن امان لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو د یو کانفرنس راغوښتلو اعلان کړی دی. په دغه اړه نور حال نیاز موسخیل راکړي.
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل پارټي صوبایي مشر اورنګزیب قاسم مشال ته وویل چې دوی به په راتلونکي نږدې موده کې د صوبې د امن او امان لپاره د ټولو ګوندونو یو غونډه یا ای پی سی راغواړي. نوموړي زیاته کړه،
یو حالات چور دی په دا صوبه کې، دا نه معلومی دا کوم قوتونه دي. ټول خلک انسانان وژني، سیاسي خلک هم وژني، مذهبي خلک هم وژني، شهریان هم وژني، بمباریانې کېږي. درکتوغه نو د دې صورتحال د پاره چې دوی موږ دا ضروري وګڼو چې آل پارټیز کانفرنس راوغواړو او په شریکه باندې د دوی له دې متعلقه سوچ وکړو چې د دې مخنیوی به موږ څنګه کوو.
یاد دوی په صوبه کې د امن او امان لپاره د ای این پی د ټول ګوندونو غونډه رابللو اعلان په داسې حال کې مخې ته راځي چې په صوبه کې د خلکو په وینا یو خواته د اغوا برای توان، غلاګیانو او هدفي وژنو پیښو زور اخیستی، بل اړخ ته په صوبه کې د بلوس بلتون غشتونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ وسلوالي نشتې او پیښې هم زیاتې سوې. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
پښتانه څوک دي او له کومه راغلل؟
په دې کې شک نه شي پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي.
په خوا تر دې چې آریایان افغانستان ته راشي، په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادیږي.
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلې دي ولی ژبه بدله شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا او نور د مشال رادیو په اونۍ خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبې یا زیارت په ورځ مازیګر درې نیمې بجې او د هر یک شنبې یا اتوار په ورځ مازیګر څلور نیمې بجې له احمد شاه اعظمي سره اورېدلای شي.
اوریدونکو درنګ شیبه لا په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. مهم خبرونه واورو. د خبرونو وروسته به تاسو ته د قافي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو. په کابل کې د نندرتون په اړه به هم حال درکو او د سیمې نه راسره نور راپورونه هم شته. نړومبه مهم خبرونه د مجید بابر نه.
د بلوچستان د کوټه خار بس منګلی روډ د بلوچستان آی ټی په هنتون د زدهکوونکو یو بس سره به می چاودنه شوې ده چې پکې درې زدهکوونکي وجل شوي او د 540 زیات ژوبل شوي دي. په کراچۍ خار کې د تشدد په پیښو کې په تیر یو شواروس کې 14 کسان وجل شوي دي. په جنوبي وزیرستان کې استخباراتي چارواکي وایي چې پرون د پاکستانی پوځ جنگي الوتکو و مشکوک وسلوال وجل دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر افتخار حسین مشال ریډیو ته ویلي دي چې ترهګرۍ د خاتمې لپاره پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ د باور فضا جوړېدل د وخت ضرورت دی. د افغانستان د استخباراتي ادارې چارواکي وایي چې په پاکستان کې میشتي وسلوالې ډلې د افغانستان تر څنګ اوس هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو امنیتي وضع هم خراب کړي. په مصر کې د ازادۍ او انصاف ګوند چې د اخوان المسلمین سیاسي برخه ده ویلي دي چې د خالي اتوار په ورځ ترسره شوې د ولسمشرۍ ټاکنو کې د دوی امیدوار محمد مرسي بریالی شوی دی.
مهم خبرونه مو اوریده. اوس ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو نن کوم قسم خبرونه تبصرې خپرې کړې دي. په دغه اړه د احمد الله راپور اورو.
نن د ملک زیاتره اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو په ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ په خپل سر خبرونو کې راخسته دي. انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون او ډان او اردو ژبې ورځپاڼې نوای وخت او ایکسپریس په خپل سر خبرونو کې لیکي چې ملک کې د بجلی کمښت 8500 میگاواټه تر رسیدلی دی چې لوجې په کلیوالو سیمو کې 22 غنټې او خاریو کې 18 غنټو پورې اعلانیه او غیر اعلانیه لوډ شیډنګ کیږي. ورځپاڼې لیکي چې د بجلی لوډ شیډنګ په ضد ټول ملک کې احتجاجي مظاهرې روانې دي او مظاهره چیانو نه صرف حکومتي بلکې پرایویټ ودانو او املاکونو ته نقصان رسولې دي. ورځپاڼې آج په خپل سرخۍ کې لیکي چې لنډی کوتل بازار کې شوې دماکې له وجې 13 ورځ ټول بازار بند وو او دماکه کې وجل شوي کسانو 13 ورځ جنازې هم وکړې شوې چې پکې 14 کسان په لنډی کوتل او نور په پیښور، چارسدا، آزاد کشمیر او افغانستان کې خاورو ته وسپارلې شو. ورځپاڼې جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې ملک کې ورځ په ورځ د امن او امان خرابې دونکو صورتحال لوجه ټول قام په تشویش کې دي او صرف په 13 ورځو کې پلنډي کوتل بازار او کوهات کې کیدونکو دماکو کې 43 کسان مړه او 15 پېته جوبل شوې دي. ورسپانه لیکي چې خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په واقعیاتو کې د 13 سمودې راهسه اضافه شوې ده. په کراچۍ کې هر ورځ یو شمېر کسان په هدفي وجنو کې وجلې کیږي او بلوچستان کې ناراضه بلوچیانو سره خبرې کولو په ځای اوس هم د طاقت نه کار اخستل کیږي چې لوجه بلوچستان کې د امن او امان حالات د ټولو په وړاندې دي. ورسپانه په اخیره کې کی چې موجوده حکومت خپل څلور کاله مکملولو باوجود نه صرف جرایمو خاتمه کې ناکامه شوې دي بلکې ملکی حالات ښه کولو کې هم څه زړه پورې کارکردګي نه ده ښودلې. په هیڅ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لپاره کار دي چې خپل ټوله توجه ملکی حالات ښه کولو طرف ته راوګرځوي، هسې نه چې حالات دې حد ته ورسي چې د حکومت د کنټرول نه هم بهر شي. ورځپاڼه ایکسپریس په خپل ادارې کې لیکي چې ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ د 14 تر 22 غنټو پورې رسیدلې ده او د دې په ضد په مختلفو ښارونو کې احتجاجونه هم روان دي. اداریه وایي چې د حکومتي داوو مطابق 18000 میگاواټه بجلی په کار ده او کموخت 2000 میگاواټه ده. نو د دې مطلب دا شو چې دریو کې دوه برخې بجلی پیدا کیږي، نو باید چې 40 غنټو کې 8 غنټې لوډ شیډنګ وو او 14 غنټې بجلی موجوده وا. اداریه زیاتوي چې کدا سلسله جاري پاتې شو نو بجټ کې په ګوته کړی شوی اقتصادي ګټه ترلاسه کول به ډیر ګران شي. بل دا چې د وابډا وفاقي وزیر چودري احمد مختار یو غونډه کې د بجلی پیدا کوونکو کمپنو مشرانو ته د غیر اعلانې لوډ شیډنګ ختمولو ویلي دي. حقیقت دا دی چې دغه خلک خود صدر او وزیر اعظم هدایت ته هم اهمیت نه ورکوي، نو د وزیر بیان به څه سنجیده واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
میامی هیرالډ لیکي چې سمو د وړاندې د امریکای اف بی آی پر پاکستانی نژاده امریکایي عرفان خان د خپل پلار سره یو ځای د پاکستانی طالبانو لپاره د پیسو راټولولو تور لګولی و. خو د ورځپاڼې په وینا تیره هفته نوموړي ته په میامی کې د امریکایي څارنوال یا اټرنی دفتر وویل د هغه خلاف ټول تورونه واپس اخیستل شوي. هغه ته په دې هکله هیڅ تفصیل ورنکړل شو. نه دیرش کلن عرفان خان تر یو کال پورې بندي وو او په تیر اپریل کې په ضمانت خوشی شو. که جرم به ثابت شوی وای نو تر 15 کلونو پورې د قید سزا ورته اورول کېدای شو. میامی هیرالډ لیکلی چې عرفان خان د خپل کورنۍ د پاللو لپاره ټیکسي چلول او د کمپیوټر په برخه کې زده کړې کولې. د عرفان خان ترڅنګ داغه پر پلار حفیظ خان چې یو وخت د میامی جماعت مشر و، داغه پر رور اظهار خان او درې نورو کسانو د 2008 او 2010 کلونو ترمنځ طالبانو ته د 50,000 ډالرو لیږلو تورونه و. خو د عرفان خان وکیل وایي چې نوموړې پیسې طالبان ته نه بلکې خپلو خپلوانو ته لیږلې وي او هغه بې ګناه دی. اف بی آی پر عرفان خان او د نورو کسانو داغه ټلیفوني خبرو له ریکارډ کولو وروسته تورنه پورې کړی وو چې پکې داغه پلار حفیظ خان خپل زوی ته د تشدد د ډکو بریدونو خبره کړې وه. بلخوا رویټرز خبر ایجنانس لیکلی چې که څه هم د کابل د صرافی بازار شهزاده سرایل له یورپ څخه ښه ډېره لرې ده، خو په اروپا کې اقتصادي بحران دغلته د پیسو په راکړې ورکړې او جنگ ځپلي افغانستان کې پر اقتصاد اثر کوي. په داس حال کې چې په یونان کې انتخابات کېدونکي دي، په یورو زون کې د دې ګډوډ اقتصاد لرونکي هیواد د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو پریکړه به وکړي. په کابل کې د یو بانک منیجر رویټرز ته ویلي چې په یورو کاروبار کوونکي اندېښمن دي. په رپورت کې راغلی چې په یورپ کې اقتصادي مسلو ترڅنګ په 2014 کال کې له افغانستانه د ناټو غړو هیوادونو چې اکثره یورپي ملکونه دي د وتلو خبرې هم افغانستان کې په کاروبار اغیز کړی. د رټرز په وینا د دوی له وتلو سره به له افغانستان څخه د 14 بلیون ډالرو په ارزښت مرستې هم ټولې شي. د افغان یونایټډ بانک یو مشر کارکوونکی رټرز خبري اجنس ته ویلي چې یورو او ډالرو سره تړلی هر ملک کې چې اقتصادي بحران پیدا کیږي پر افغانستان به بد اثر کیږي، ځکه چې د اکثره بانکونو او کاروباریانو پیسې چې دوی په افغانستان کې کاروبار کوي د بهرنیو هیوادونو په بانکونو کې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د خبرونه تاسو د مشال ریډون اور اوریدونکو چې هر ورځ تاسو د پاره ژوندې خبرونه راوړي په نړیوالو چارو باندې نظر اچو. ای پی خبرې ایجنسی په خپل راپور کې لیکلي دي د شام د حکومت مخالفینو په ملګرو ملتونو غږ کړی چې دا هیواد ته د امن ساتونکي راولېږي. دغه راپور مهم ټکی انیسا اجمل وړاندې کوي.
ایف پی خبر ایجنس په خپل رپورٹ کې لیکي د شام د حکومت مخالفینو په ملګرو ملتونو زور راوړی دی چې د ملګرو ملتونو د سارونکو د تګ ناروستو دی د هیواد ته د امن ساتونکي راولیږي. د شام کامی کونسل چې د هیواد یو غټ مخالف گروپ دی په خپل یو بیان کې ویلي، په داسې وخت کې کله چې د شام رژیم د خلکو پر ضد ظلمونه کوي نو موږ د ملګرو ملتونو په کار پرېښودو حیران شو، ځکه چې په شام کې تشدد لا نور ډېر شوی دی. په شام کې د ملګرو ملتونو د سار مشن خپل کار د 2 یا 3 میاشتو لپاره په دې وجه ځنډولی چې هلته حالات زیات خراب شوي دي. رپورټ لیکي د شام د مخالفو دغه ډله دا هم وایي چې د ملګرو ملتونو سارونکي د تشدد د وجو او قسمونو معلومات وکړي. د حکومت مخالفینو وار په وار په امنیت شورا دا غږ کړي چې قرارداد دې منظور کړي چې دوی محفوظ شي او دا یقیني شي چې رژیم د خپلو خلکو وجنې بندې کړي، او دا غوښتنه یې کړي چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو او د عربي ټولنې استازي کوفی انان د امن پلان دې عملي کړي شي. رپورټ لیکي د مخالفینو له اړخه د خبرې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د اتوار پر ورځ د شام ځواکونو د زیاتره ضلعو محاصره کړې وه او یو کم او یا کسان وژل شوي وو، او په شام کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي د برتانیې ادارې تر مخه په دغه ورځ نور 4 تنه هم وژل شوي وو. ایف پی خبری ایجنسی ته د همس خار د حکومت مخالف ابو بلال ویلي چې حکومتي ځواکونه په دوی هر وخت بمباري کوي، دوی سره ډیر کم خواړه او اوبه دي او دوی د علاج لپاره منډي وي. ابو بلال زیاتوي همس خار کې زیاتره کسان ژوبل شوي هم دي او که په وخت دوی درملنه ونه شوه نو دوی مړه کېدای هم شي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د چیف جسټس ابتهار محمد چودھری په زوی د ملک ریاض لخوا لګول شوی تورونو یو شمیر معاملې را برسره کړي. یوې خواته عدالت د ولس باور پر ځای کولو ته اړتیا لري او بلې خواته د میډیا په کردار خلک اعتراضونه کوي. په دغه اړه باندې ایکسپریس ټریبیون یو مقاله خپره کړې ده. منور شاه مهم ټکي وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلی پاکستان کې په 1300 ورځو کې یو شمیر داسې خبرې رامنځته شوې چې وړاندې یې مثال نشته. یو مشهور سرمایه دار ملک ریاض د چیف جسټس په زوی تورونه لګولي او د دې تورونو ترڅنګ د میډیا په حواله او وسیله یو شمیر خبرې مخې ته راغلي چې په اړه یې میډیا په خپل ویشل شوې ده. یو اړخ یې د چیف جسټس ملاتړی ښکاري او وایي چې دا د عدلی خلاف سازش دی. بل اړخ یې وایي چې د دې شخړې مکمل او بې پلوه تحقیقات پکار دي. ورځپاڼه لیکي د دې شخړې په حواله سپریم کورټ په خپل هم ګامونه پورته کړي. چیف جسټس په دې اړه از خود نوټس اخیسته چې پکې یې په خپل د بینچ مشري کوله. خو د عدالت ضابطه اخلاق وایي چې کوم جج د مقدمې د یو اړخ یا د هغې د وکیل سره څه قسمه تړاو لري هغه په دغه مقدمه کې د جج په حیث نشي پاتې کېدلی او له دې وجې چیف جسټس افتخار محمد چودري د دې کیس نه ډډې ته شو ځکه چې په دې کې مهم کردار ارسلان افتخار یې زوی دی. ورځپاڼه وایي د دې مقدمې یو اهم موړ دا دی چې د خبري غونډې پر محل ملک ریاض قرآن مجید په لاس کې نیولی وو او دا راز د مذهب عدالت او آئین ترمنځ یو پیچیده صورتحال مخې ته راغلی چې د دې مقدمې په فیصله به هم بنیادی اثر وغورځوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د دې مقدمې په لړ کې جوړ شوی عدالتي پینل هم خپله اورونه کې حکومت نه د ضروري ګامونه پورته کولو غوښتنه کړې خو د دغه ګامونو لپاره یې چوکاټ نه دی واضح کړی. په دې لړ کې ځینې خلک اندېښمن دي چې په دې حالاتو کې دغه تحقیقات د سیاسي اغیز لاندې راتللی شي او دا راز دا شخړه اوس د عدالت نه د سیاست په لور روانه ښکاري. ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو کې عدالت د لادرکه خلکو په مقدمه او د 1990 په انتخاباتو کې د پوځ د استخباراتي ادارې د ممکنه کردار په اړه اورېدنه کړې او ځینې خلک دا فکر کوي چې له دې وجې هم امکان دی چې دا شخړه په عدلیه د فشار اچولو یوه هڅه وي. بلخوا په میډیا د ملک ریاض اثر رسوخ د دې ادارې د کردار په حق له یو شمیر پوښتنې راپورته کړي او د هغه د مرکې په وخت د پروګرام د قربانو ترمنځ د وقفې پر مهال شوې خبرو اترو د میډیا په حق له د خلکو باور ته زیان رسولی دی. ورځپاڼه په اخر کې لیکي د دې خبرې ډیر ضرورت محسوسیږي چې د میډیا لپاره ضابطه اخلاق جوړول ډیر مهم دي او په کار دي چې سپریم کورټ هم د خپل اعلی مقام او کردار پر رڼا کې د دې شخړې بشپړه تحقیقات وکړي ځکه چې په موجوده وخت کې میډیا او عدلیه د ولس د باور د کمی سره مخ دي. د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,000 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
په پیښور کې میش د باجوړ کډوال نظرګل وای باجوړ هر څومره د ګلونو سیمه ده خو دغلته د جنگ جګړې او بخرارای لکبله دی اوس خپل وطن ته نشیتلې. د نظرګل سره زمون همکار اسراراتل خبرې ترې کړې دي.
د باجوړ د نامنۍ لامل چې سوخ یو شمیر کورنۍ په کډه کولو مجبور شوې نو سلیریش کړه نظرګل هم د خپل رنګ او دیوالونو سوري ته تم نشو او د پیښور مخې ونیوله. مشال ریډیو ته نظرګل د خپل روزګار او پیښور ته د ازغن سفر حال داسې تیروي.
هنوم می نظرګل دی ولل ته پټون کې دغه ریډي میړي کو چې شربت او کار کو د ګوړې شربت خرڅو وړ کې جمی کې نه خرڅو ټاون کې ډیر خلا خراب حالات او بس ما شومان تر وخت پیدل پیدل گاډي نو جی ډیر تکلیفونه داسې پغرونو غنونو په بل نور نور زنګ نورالو په شړو شمبل پغرونو درې ځامن می جی یار هغه ما شومان دی جی دلته می جی خپلوانو کور دی غو کوس بس کورونه مورونه خراب شوی جی مونږ ته پاغل یو ورځ چراوتی نو بس روره وسه پوری لانی پزې شي یار شکر دی دا سو په کمړې نه دی کورونه خراب دی جی ارسول غواړو بس ارشه د زړه سر دی اوس څو
نظرګل وای چې د باجوړ د مرګ جوبلې خبرې مې زړه ډېر خپکی
نو بس خپکی ګوجیزه کچ افغانو سترګوانی په مته قتل او وسم تړه تور دی ځکه چې پکې مړی وسب کې کورونا خراب شو ستي خلکو کړي وګدرې سلور کال بعد یره جی دا ټول خارونه ته ډک کراچۍ والا لاور والا پینډي والا پیښور والا ارزی ته ډک دی جی نو خام خزم وطن دل ته کورونا دی پلورونا نیمین دی خام خپس خپې خپل وطن دی خپل وطن ته زړه سلام کړي جی
باجوړ ته د امنیت پر اتک سره راته نظر ګل د خپل بیا واپسې په سوال داسي وي
ظلم دي چاو دي دمو وي بارم نشته جی ها وي بارم نشته کنه خپل وطن دې وسم جو سارم جو ما خامم جو خو بس خام خزمون ګل پشان کورونه ور سړک په کورونه وران شنو نجرن دشتنه جو ما سکینی چرت
په خور کې مشتر نظر ګل نن هم د خپل کور د ودانه او د باجوړ د امن ارمانی دي
زه شکر دې وس خو ډیر گزاره شوی امن دې سه گزاره کیږي اول نه لګو چی چکر خو من غریبی ده بس دلته ناس دغه دې وژن شو من دا کورونو کار وشي من خپل خپل ځي شو د امن غواړو بجی امن پسند خلک یو قریبانان برمې دا پزړه د چې من پر ټول ملک دې خدای امن راولي او بس من امن غواړو جی
د نظر ګل په وینا باید د سیمې د امن لپاره ټول پښتانه د یوالي سرګندونو کی او باجوړ یو ځل بیا د ګلونو خار جوړ کی اصرار تل مشال ریډیو پېښور
او سرزو د پاکستان قبایلی سیمو ته چرته چې د پولیو پرنز اختاد مشومان په شمیره کې ډیرواله راغله ده په دغه اړه انیس اجمل راپور راکړي
پاکستان د نړۍ په هغه دریو هیوادونو کې شامل دي چرته چې د پولیو یا د ګزړن رنز د ختمېدو پر ځای وسم خپریږي د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکي ادارې د یونیسف د خیبر پښتونخوا مشر ډاکټر جمیل د وینا تر مخه سخ کال په پاکستان کې د ټولو زیات د پولیو کیسونه په قبایلی سیمو کې مخې ته راغلي دي چې شمیرې اته ده او په دې کې بیا په خیبر ایجنسۍ کې دا مرض د ټولو زیات دی د ډاکټر جمیل نم چې کله په دغه سیمو کې د پولیو د رنز د خپرېدو د وجوهاتو په اړه پوښتنه وکړه نو نوموړي وویل چې کله هم په دغه سیمه کې د پولیو مهم پیل شي نو خلک د پولیو څاڅکي ماشومانو ته د ورکولو په بدل کې خپلې غوښتنې کېږدي ډاکټر جمیل وایی د فاټا خلک د پرمختګ کارونه هم صحت سره تړي او دا وخت د یونیسف له اړخه د پولیو د مرض په اړه په ولس کې د شعور راوستلو لپاره یو کمپاین پیل شوی دی
منګه پدې کې کوشش کوو چې هغه ته منګه د ماشوم حقونه دا غنه علاوه بشري حقونه دا ټول ریئلایز کوو هغه تر امر کې کوو هغه پدې خبره باندې مطلب دار کنوینس کو چې را دې چې جنو سره تاسو مهرباني وکړئ نور سمټړې دا پزان لا یو ضروری حق دې د ماشوم دا د لور کول پکار دي مهرباني وکړئ دې سره نور خبره مټړې او دې په تاسو غاړه کې دې نو زمونږ دا چې کم اډوکیشن او سوشل موبیلایزیشن کمپاین دې نو دا غي بنیادی مقصد دې خلکو رضا پولی او دې
بل اړخته د فاټا ډایریکټوریټ د صحت څانګې ډاکټر فواد یره سرګندوی او وایي چې که په وخت په قبایلي سیمو کې ماشومانو ته د پولیو د مرض د مخنیوي لپاره څاڅکي ورنکړل شو نو دا مرض به نور هم زیات شي د صحت د نړیوال ادارې د ډبلیو ایچ او د رپورت تر مخه د روان کال د مئی میاشت پورې په ټول پاکستان کې د پولیو 14 کیسونه مخې ته راغلي دي او په کال 2011 کې یو سل وو او یا ماشومان د پولیو وایرس ځپلی دي
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ
د مشال ریډیو په نوې ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
یو وخت داسو چې د پاکستان په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې د جهادي کیسټو یو دور خو اوس په دغه سیمه کې د کیسټو خرڅونکو وای چې دغه وخت ختم شو دغه دور پای ته ورسید په دغه اړه مجید بابر یو راپور تیار کړی دی سسو توجه تر ګرځو
د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وجنې او په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستانی پوز نه ختمیدونکو عملیاتو له امله اوس په جهادي سندرو او نظمونو مبنی د هغو کیسټونو او سیډګانو هغه مارکیټ پاتې نه دی کوم بچې په یو وخت کې د زرګونو په شمیره خرڅېدي. دغه د نظمونو او په جهادي سندرو ثبت شوي کیسټونه او سیډګانې به زیاتره د تحریکې طالبان پاکستان لخوا خپرېدي. په پېښور کې د کیسټونو او سیډګانو د خپرولو د یوې ادارې مشر محمد حفیظ وایي چې سمو د مخ کې دا ډول کیسټونو او سیډګانو چې پکې به جهادي نظمونه د پښتو د مشهورو سندرو په تردونو ثبت وو د ټولنې یوې خاصې برخې خوښولې او د سیډي او کیسټ د بازار یوه مالي برخه یې جوړوله. خو د ده په وینا اوس د دغو کیسټونو او سیډګانو د خوښونکو شمېره د نشت برابر ده. په پېښور کې د یوې بلې کیسټونو او سیډګانو د خپرولو د ادارې مشر خورشید عالم وایي چې اوس خلک دا ډول سیډګانې او کیسټونه نه اخلي او د ده په وینا یو کال مخکې به تقریبا هر یو میوزیک سنټر دا ډول سیډګانې او کیسټونه چې پکې به جهادي سندرې وي په خپلو دوکانونو کې ساتل. خو د ده په وینا اوس هم دوکانونو کې وي خو خلک یې نه اخلي. په قبیلی سیما خیبر کې میشت پروفیسر اسلم تاثیر وایي چې دا ډول سیډګانو او کیسټونو لپاره شعرونه او نظمونه لیکل سرګندوي چې په سیمه کې روانو کړکیچنو حالاتو د ټولنې هر برخه اغیزمنه کړې وه او ځکه به ولس د دا ډول کیسټونه او سیډګان خوښول. اسلم تاثیر زیاتوي
رویو تخیل نه کنه جی ټول معاشره فکر ځان طرف سره وګرځي ټول معاشره په یو طرف فکر کوي داسې حالات واقعات را پیدا شي د معاشره فکر یو طرف ته لاړ شي. نو د څه زمانه راشي د پښتنو په علاقو کې داسې واقعات او حالات را جوړ شول.
د تیر څو کلونو راهیسی په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې به خلکو د خپل موبایل ټلیفونونو او رنګټونونو هم په دا ډول جهادي نظمونو او سندرو مبنی وو. خو د یو شمیر میوزیک سنټرو مالکان او موبایل ټلیفون خرڅونکي وایي چې اوس په دغو کې کمی راغلی دی او خلک بیا د ګلپاڼي، نازیه اقبال او هارون باچا سندرې، ټپې او غزلونه خوښوي.
د افغانستان په مرکز کابل کې د پښتو ژبې د تکړه شاعر انزورګر ومان نیازی په لاس جوړ شوی پنپاره د خلکو د لیدو لپاره په نندارتون کې ایښودل شوی دی. زموږ همکار سید شاه سقیم دغه نندارتون ته ورغلی او دا غزینې دا راپور را لیږلی.
د ومان نیازی لسګونه جوړ کړی تابلوګانې چې په زیاتو کې د کلیوالو ژوند انځور شوی د کابل پامیر سینما ته څیرمه په کتاب ښار کې د نندارې دپاره ایښودل شوی دی. دغه نندارتون چې وړ مورځ پرانستل شوی او یوه اونۍ به دوام وکړي ورته د انځورونو په نارینه مینهوالو سربیره ښځې هم ورځي. ومان نیازی نندارې ته ایښې ټولې تابلوګانې د غنمو د ډنډرو له پلالو څخه جوړې کړې دي. که څه هم نندارې ته وړاندې شوې تابلوګانې د نورو تابلوګانو په څیر ګڼ شمېر رنگونه نه لري خو په یوازې دریو څلورو رنگونو درلودلو هم تر ډیرو نورو هیڅ کاریږي. دا چې ومان نیازی څنګه د غنمو له پلالو څخه انځورونه جوړوي په خپلې لده څخه اورو.
دا د غنمو له دروزنه جوړیږي. اول د دې هغه رسم استل کیږي ل رسم ورسته بیا د دروزه پیس رخیږي بیا ورته کچ کیږي ټوټه ټوټه کیږي بیا هغه تیار او رڼا برخه چې ده هغه سوځول کیږي په دې ترتیب سره.
ومان نیازی وای د نندارتون پرانستل یا انځورګری ته د ځوانانو پام اړول وو. د دې خبره ک ځوانانو په انځور جوړولو اخته شي ګوند داس کارونو ته بیان پام کیږي چې ټولنې ته تاوان کوي.
ما ادب دا چې د ځوانانو دا شی وګوري متاسفانه د موږ په ملک ته دا شیانو ته خلک ارزښت نه ورکوي. په نور دنیا کې دا ډېر یو لوی عیب ده چې دا په کور کې تابلو نه وي خو زموږ په وطن کې دا شیانو ته خلک نه ګوري. دا داسې ده د ځوانانو له روزنې سره دا ډېر مرسته کوي. موږ خپل ځوانان باید هنر ته راواڅو په دې کې مصروفه سي امکان لري له ډېرو نورو شیانو راوګرځي.
نندارتون ته لننوتو سره سم هر نندار چې لخپل ذوق سره سم تابلو لټوي او ورسته نور ته صفاتونه کوي د پښتو ژبې د داستاني اثرو نو وختګر لیکوال استاد ساده الدین شپون هم یو تابلو خو خکړی ده
د اکثر خلکو تمه دا و چې یو انزور ده په نوم د شپون هغه به ما خوښ شي هغه مې خوښ نه شو ا مو چې خوښ شو یو بل انزور ده په نوم د نیت یو چوغه کړی او مرغی ده چې وای چې ولوزي ا مو الوتل خوښیږي مګر تر الوتلو مې د الوتلو تابعه خوښیږي
پښتون طنز لیکونکی او شاعر هاشم ناصری بیا چیرته په کومه تابلو کې خپل ژوند لیدلی
دا دوا د لرګي وزنی خورلی سوی دي او د هغو زینو په هغه شریکه نقطه کې یو مرغ ځاله جوړ کړی دا اولته بچان دی پکې هغه یو بچی ګوري سی خلی وازنی ولید او د خړو په تمه باندې انتظار باسي او په دغه حالت کې هم د ژوند کوي ژوند له همدغه سی څه جوړ دسی پاجنو باندې دونه باور نشي کېدای چې 15 دقیقې بدل تپات شي او کبي سو کیو شي
لیکوال او څېړونکو حبیب الله رفیع وایي چې تر دې وړاندې په افغانانو کې ډیر کم انزورګران پیدا شوه خو که اوس هم انزورګری ته پاملرنه وشي لا هم سری وخت دی دی وایي په پښتنو کې زاړه انزورونه ډیر لږ دي او کشته هم نو هغه د نورو کسانو لخوا کښل شوي دي
مثلا د احمد شاه بابا انزورونه دي په هند کې ایستل شوي دي یا مثلا د رحمان بابا دیوان دی هغه په کشمیر کې لیکل شوی چې تقریبا 300 انزورونه لري او په ملي آرشیف کې ساتل کیږي عبدالقادر خان خټک یوسف زلیخا دا هغه هم په کشمیر کې لیکل شوی او 300 انزورونه لري په خپل په پښتنو کې داسې انزورونه چې وی ډیر لګ دي فقط یو کتاب مالی دلی و سلیمی سی بخدای و بخی سلیمی قنداره اگو پیدا کرده و چه ده هند پختانه پاچایان پکی رسم شوی و دیر لرغونی انزورونه و او دیگو انزورگر پختون ده
شاوخوا 15 سلوی کال وړاندې په کابل کې د عزیز غندومی په نام کوم انزورګر هم د غنمو لپلالو څخه انزورونه جوړول خو په اوسنی وخت کې د انزورګری په دغه برخه کې عمان نیازی د هیواد په کچه به جوړي انزورګر دی
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2013 او 15 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شئ
د واکمن پیپلز ګوند یو مشر او د قومي سمله ممبر فوزي وهاب د اتوار په ورځ د کراچۍ په یو روغتون کې په حق رسیدلې ده د فوزي وهاب د ژوند او سیاسي کار په اړه باندې د کراچۍ نه ظفر کریمي راپور راکړي
د سین صوبې د اعلی وزیر سلاکار وقار مهدي د فوزي وهاب د مړینې رسمي اعلان وکړو په ډیر تعصب سره دا اعلان کوم چې زمونږ د ګوند مخوره مشره او د قومي اسمبلی ممبره فوزیه وهاب په حق ورسېده فوزیه وهاب د مې په 23 نیټه د کراچۍ په شخصي روغتون کې د تریخي د ناروغۍ د درملنې په مخه بستر شوې وه د هسپتال د سرچینو له مخې د فوزیه وهاب په تیرو دریو هفتو کې درې اپریشنونه شوي وو د لومړي اپریشن وروسته نوموړی کوما ته تللې وه او د تیرو دریو ورځو راهیسې ورته مصنوعي اکسیجن لګېدلی وو د سیند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن ویلی دی چې د ډاکټرانو غفلت د فوزیه وهاب د مړینې سبب ګرځېدلې دی ډاکټرانو چې د کوم غفلت او بې پرواهۍ نه د فوزیه وهاب د درملنې په لړ کې کار اخیستی دی په دې اړه د کیس کولو یا نه کولو پریکړه به د نوموړي د کورنۍ غړي په خپله خوښه کوي فوزیه وهاب شپږ 50 کلنه وه او د تېرې یوې مودې راهیسې د پیپلز ګوند په مشرتابه کې یې مهم ځای درلود نوموړی د پیپلز ګوند ویاند هم پاتې شوې ده هغه د دغه ګوند د وجل شوې مشر بینظیر بټو له باوري ملګرو څخه وه د ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په ګډون ګڼ شمېر سیاستوالو د فوزیه وهاب په مړینه غم راضي ښودلې ده د پیپلز ګوند یوه بله مشره او د سین صوبې د اعلی وزیر سلاکاره شرمیله فاروقي وایي د فوزیه وهاب په ناڅاپي مړینه پیپلز ګوند ته نه پوره کېدونکی زیان اوښتی دی
بہت معمولی سی سرجری کے لحاظ پتا
هغه د یو وړو کیشان اپریشن د پاره روغتون کې داخله کړې شوې و. یو هفته مخکې چې زه پښتنه تورغلی وم نو ډاکټرانو ویل چې د هغه حالت ورځ تر ورځې پخې کېدو دی، خو پرون ناڅاپه د هغه طبیعت یو ځل بیا خراب شوې و. د شرمیله فاروقی په خبره فوزی وهاب د خزو د حقونو او د ښکته طبقې د خلکو د پاره تل په هر فورم आवाज اوچت کړي دي او د جمهوریت د پاره یې ډیر څه کړي دي. د هغه په وینا نو موړی د ډیکټیټرشپ یا د فوجي واکمنو په ضد هم خپل مبارزه هر وخت په نری سره سرته رسولې ده. د سین صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن په خبره د فوزی وهاب د جنازې مراسم به د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې د ګل یا دوشنبه په ورځ ادا کولې شي او د ډیفنس په هدیره کې به خاورو ته سپارلې شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو تاسو د سیمې او نړۍ له حالاتو خبروي. خود مشال تر رانا لاندی بحث د سینی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت څکوي.
موجوده حکومت او د مشرب حکومت کې ډېر فرق دا اولنی ځنګوي د پاکستان کې واحدي کې دي تړونه کې دي نو هغه په تقریر شکل کې دي عربي کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمون صدر یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه پر ورځ د ماسپښین ونی مبجی اوریدلای سین.